د ننګرهار پاچین کې د داعش لغړی سره د عامو خلکو په جګړه کې 15 داعشیان وژل شوی. د جنوب لویدیځ حوزې استازي په خپل ولایتونو کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندیشمن دي.
وضعیت په نور کلو ته به ډیر خراب شوی دي او خلک ډیر په تشویش کې دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خپل مصري ساری سره د تروریزم د عقیدوي او فکری سنگرونو پر لمنځه وړلو خبري وکړي.
ډیر تمرکز د ترهګرو او تروریستانو ایدیالوژیکي مرکزونه لمنځه وړل شي.
د کابل د ولایتي شورا ځینې غړي د کابل ولایت په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو پر فعالیت اندیښنه شي. د مرستو له کمیدو سره سره له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر دوام لري.
د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه په دې معنی ټینګار کوي چې باید $300 فی مهاجر ته ورکړي شي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د اساري رادیو خبرونه د سهار له بجو د ماښام تر بجو په منځنۍ صفه 12 پښنی وی او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. په دې خبرونه کې موز اسمت څاروان کوربایم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د سیمې د خلکو او دایشانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. په اچین کې د تازه تاریخوالی او د دایشت فعالیت راپور په داسې وخت کې خبريږي چې امریکا تیره میاشت په اچین کې د دایش پر مرکزونو تر ټولو لوی بم چې تر ټولو غیر ستر غیر اتمی بم ګڼل شوی دی استعمال کړ. د ننګرهار چارواکي وایي په چین کې د دایشت فعالیت ختمولو په هدف یې د ولسوالۍ ته اضافي امنیتي ځواکونه استولې دي. د موضوع په اړه نور جزئیات رضوان مراد افریدي.
د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې لورستیو جګړو سره سم د ولسوالۍ ته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوی دي. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل اچین ولسوالۍ تورست تر هغه د اضافي ځواکونو د استولو پریکړه وکړه چې د جمعې پورز د اچین په وچ کوټ سیمه کې د سیمې خلکو په یوه نخته کې د داعش 15 وسلوالو وشل. د ننګرهار د والی دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې جګړه کې دوی خزې په ګډون 15 ملکی وګړي هم وشل شوې دي. د ننګرهار والی خاغلی منګل د داعش پر وړاندې د اچین د ولسونو میدان استایلې ده. په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو په روسي اعلامیه کې ویل شوی چې د روان کال لپاره راهیسې له افغان سرتیرو سره په ګډه د داعش 250 وسلوال وژل دي. د اعلامیه له مخې په افغانستان کې د داعش مشر حافظ سعید او بیا د هغه ځای ناسته د افغان امریکایي ځواکونو په جلا هوایي او ځمکنیو بریدونو کې وشل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ 13 د تړون په غونډه کې ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره به د تروریزم پر ضد مبارزه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. دوی وایي موږ د تروریزم پر ضد مبارزه کې خپل رول پراخ کړی دی. موږ له څو کلونو راهیسې د دې مبارزې په لومړۍ کرښه کې یو. موږ به په افغانستان، عراق او نورو هیوادونو کې له خپلو شریکانو سره مرستو ته دوام ورکړو چې خپل ځواکونه پیاوړي او خپل هیوادونه با صبح تکړی. متحده ایالاتو په 13 اپریل میاشت کې د ننګرهار په چینو ولسوالۍ کې د داعش پر مرکز او پټن ځایونو خپل تر ټولو لوی غیر اټومي بم وغورځاو چې د افغان مقاماتو په خبره چې د پاسه نوی داعشیان پکې وشل شول. افغان حکومت او متحده ایالات وی د روان 2010 کال تر پایه به په افغانستان کې داعش ختم کړي.
د افغانستان په ختیځ کې د داعش او عامو خلکو ترمنځ د جګړې او ناکراری په اړه راپور اوریده. لبلې خو په ولسی جرګه کې او دغه راس په ولایتي شوراګانو کې د جنوب لویدیځ ولایتونو د اوسیدونکو یو شمېر استازي وایي چې د روان هجري کال له پیل تر اوسه پورې په دغو ولایتونو کې ناامنی زیاته شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ناامنیو له کبله دا وخت اکثر ولسوالیو لارې بندې دي، ډیری ښوونځي تړلي او د بیا رغونې کارونه په ټپه درېدلې دي. د دفاع وزارت وایي په اروزګان، زابل او کندهار کې امنیتي ستونزې باندې خو وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو ته پراخې مرژوبلې اوښتې دي. یوسف خان ځدران د دې موضوع په اړه راپور راستولی.
په ولسی جرګه کې د اورزګان یو شمېر استازي او د زابل د ولایتي شورا غړي په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د نام نیو لزیاتې دوه اندېښنه ښیي وایي چې که د دغې حوزې امنیت ته پاملرنه ډېره نه شي د ځینو ولایتونو د سقوط ګواښ موجود دی. د اورزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نام نیو له کبله دا وخت ډېرې مواصلاتي لارې تړل شوي دي.
تقریباً یو کال نه ډیره موده کیږي چې د دغه ولایت اړوند د ټولو ولسوالیو لارې د خلکو ترافیکو پر مخ تړلې دي. د ګیزاب او چارچینو په شان ولسوالیو ته خو هیڅ څوک نشي تللی او د ولایت د مرکز په 2 کیلومتره کې هر ورځ جنگ وي. په سیمه کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي.
دی وایي چې په اورزګان کې تر ډیره وسلوال طالبان فعال دي او نامنی یې ډیره کړې ده. له دې سره د زابل د ولایتي شورا مرستیال اسدالله کاکړ وایي چې دولت یوازې د ولسوالیو په مرکزونو کې فعال دی. ښاغلي کاکړ ازادي راډیو ته وویل په زابل کې تر ډیره بهرني جنګیالي فعال دي او دوی غواړي چې په ټولو سیمو کې دولتي ځواکونه وګواښي.
پر ټولو ساحو باندې وضعیت نسبت نورو کلو ته بیخي ډیر خراب شوی دی او خلک ډیر په تشویش کې دي. دولت دونه ډیر فعال نه دی یوازې د ولسوالۍ مرکزونه د دولت په لاس.
دوی وایي چې د نام نیو له کبله یې په سیمو کې د بیا رغونې کارونه په ټپه ولاړ او ګڼ شمېر ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي. دا اندېښنې په داسې وخت کې دي چې وسلوالو مخالفینو په جنوب لویدیځو ولایتونو کندهار، اورزګان او زابل کې خپل فعالیتونه او حملې ډېرې کړې دي. وسلوالو یوازې د پنجشنبې په ورځ د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو په یوه پوسته په حمله کې د دفاع وزارت له قوله 15 افغان سرتیري ووژل. د دې تر څنګ تېره اونۍ وسلوالو مخالفینو د زابل په شاجوی او دای چوپان ولسوالیو هم حملې وکړې او دواړو لورو یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې وه. د افغانستان دفاع وزارت په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو تحرکات نه ردوي خو چې افغان ځواکونه یې هم پر وړاندې غلي نه دي ناست. د یادو وزارت ویان دولت وزیر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیمو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
موږ تاییدوو چې په دې وروستیو کې وسلوالو په کندهار کې ځینې حملې وکړې چې له بده مرغه موږ تلفات هم لرل خو دښمن هم ډېر زیات تلفات ولیدل. افغان ځواکونه چې په کندهار، زابل او اورزګان کې میشتې د بشپړې دفاع توان لري او چمتو دي.
ښاغلی وزیري وایي که په جنوب لویدیځه حوزه کې افغان ځواکونه له ستونزو سره مخ کیږي افغان حکومت به اضافي سرتیري ورولیږي. د پوځي چارو کارپوه ګل سلیمان خیل وایي افغان حکومت ته ښیي چې نامنه سیمو ته ور مخه ډیره پاملرنه ولري تر څو یادې سیمې په دویم کندوز او هلمند بدلې نشي.
میکروفون ستاسو. دا خبرونه د جوزا له 10 نیټې د چهارشنبه په ورځو د ماسپخین له 2 تر 5 بجو خپریږي. نو په یاد لري چې له راتلونکي اونۍ څخه به میکروفون ستاسو خبرونه د چهارشنبه په ورځو وړاندې کیږي. نن میکروفون ستاسو خبرونه له 8 تر 9 بجو پورې ده. په دې خبرونه کې په دې موضوع ستاسو نظر اورو چې د روژې د مبارکې میاشتې په لړ کې ولې ځینې خلک د جنسونو بیې لوړوي. جمال خان د کندهار له میرویس مینی څخه لیکلي د دې پر ځای چې د روژې مبارکه میاشت کې خوراکي توکي ارزانه شي دوه چنده یا یې تر دې هم لوړوي. د روژې په مبارکه میاشت کې په دې سربیره ستاسو ستونزې څه دي او له حکومت او چار او دغه راس نورو څخه ستاسو هیلې څه دي؟ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار لخ بل مصری سیال سره پکتنه کې د تروریزم د فکری او عقیدوي سنگرونو پر لمنځولړو ټینګار کړی دی. د امنیت شورا دفتر وایي چې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د مسکو د امنیتي ناستې په څنډه کې همداراز د نهو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره کتلی دي. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر تازه د لسو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره کتلي او د سرحدونو د امنیت د دوړخیز وړیکو پر پیوړتیا او د ترهګرۍ او نشئی توکو پر وړاندې د ګډې مبارزې په اړه ورسره خبرې کړې دي. د مصر د ملي امنیت له سلاکار سره د ښاغلي اتمر لیدنه تر ډیره د ترهګرو د عقیدوي سنگرونو پر لمنځه وړلو متمرکزه وه. د امنیت شورا د دفتر ویان قادرشاه د شنبې په ورځ دغه مطلب د بیانولو ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل چې د مصر د ملي امنیت له سلاکار سره ناسته چې د پنځشنبه په ورځ وشوه، په دې مسلې پکې هم بحث وشو چې د الازهر پوهنتون باید د ترهګرو د فکری مرکزونو په لمنځه وړلو کې هڅې وکړي.
د مصر د ملي امنیت له سلاکار سره د ورکیزو بحثونو کې ډیر تمرکز پر دې باندې و تر څو د ترهګرو او تروریستانو ایدیالوژیکي سنگرونه یا ایدیالوژیکي مرکزونه لمنځه ولاړ شي.
د نورو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره د حنیف اتمر کتنې د مسکو د اتمی امنیتی ناستې په څنډه کې ترسره شوې دي. د امنیت شورا د دفتر د ویاند په خبره چې محمد حنیف اتمر د قزاقستان، قرغیزستان، چین، بلاروس، روسیه، ایران، پاکستان، هند او مصر د ملي امنیت له سلاکارانو سره کتلې دي، خو په دغه کتنو کې د هند د ملي امنیت له سلاکار سره د حنیف اتمر لیدنه ډیره دوستانه وه. د امنیت شورا د دفتر ویاند وایي چې ښاغلی اتمر په دغه کتنه کې خپل هندي سیالتا د کابل د راتګ بلنه هم ورکړه چې هندي سیالې بلنه هم ومنله، خو په دغه ناستو او کتنو کې د شویو پریکړو د عملي کولو لپاره باید څه وشي. د پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو کارپو مهدي منادی په دې اړه وایي دی وایي د خبرې په رسمي حوزه کې حسابېږي. د هغې د عملي کولو لپاره دوامداره همکاریو او هوکړه لیکونو ته اړتیا ده چې فکر کوم په نورو پړاوونو کې به دغه مسله د امکان وړ وي. دغه لیدکاته کولی شي چې په سیمه کې افغانستان د یوه لوبغاړي په توګه وښيي او په حقیقت کې د افغانستان په امنیتي مسایلو کې د نورو هیوادونو د پریکړو جسارت بره کم کړي. ښاغلی منادی وایي که افغانستان په سیمه کې د یو فعال لوبغاړي په توګه په امنیتي خبرو کې برخه واخلي، دا امکان شته چې بیا د سیمې هیوادونه د افغانستان له موجودیت پرته د سیمې د امنیت بحثونه مخته یونسي. د نوموړي په خبره افغانستان باید هڅې وکړي چې خپل ارزښت تثبیت کړي څو په راتلونکي کې هم د سیمې د امنیتي بحثونو په محوریت کې ځای ولري.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر لا هم چټک دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان مهاجرو ته مرستې کمی شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو اته شوی د نغدي مرستو پر کمش سربیره افغان کډوال هیواد ته د ستنېدو لیواله دي او د وایي چې هر ورځ سلګونه کسان په خپله خوښه هیواد ته ستنېږي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
په خبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د تشې چارواکي وایي چې په پاکستان کې مېشت افغان کډوال د نغدي مرستو پر کمښت سربېره خپل هیواد ته ستنېدلو ته لیواله دي او هر ورځ سلګونه کسان په خپل خوښ هیواد ته ستنېږي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیف له پاکستان څخه افغانستان ته په خپله خوښه له بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو سره تیر کال په پرتله نقدي مرسته 50% کمه کړې او اوس د 400 ډالرو پر ځای هر یو ستنېدونکي کډوال ته 200 ډالر مرسته ورکوي. په پیښور کې د افغان کډوالو د تشې مشر عبدالحمید جلیلی وایي چې افغان کډوال د نختي مرستو پر کمښت سربېره هیواد ته په خپله خوښه بیرته تګ ته لیواله دي او هر ورځ سلګونه کسان هیواد ته ستنېږي. ښاغلی جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تیر 2018 کال راهیسې د افغان کډوال په بیرته ستنېدا کې تیزوالی راغلی او زیاتوي چې ښایسته کال هم د تیر کال په څیر لکونه کډوال هیواد ته ستنه شي.
زمنګ افغان کډوال د تلیوال دي چې هغه افغانستان ته ستنه شي. ان شاء الله د تیر کال په شان د بل کال په شان به سکالي بهیر هم روان وي او دغه مختلف علتونه دي. یو دغه چې اسی کشمکش د مهاجرینو په حالات او په کیفیت باندې د اثر گزاروي. د تیر کال ازار وضعیت چې د مهاجرینو ته ورسید تقریبا د مهاجرینو په اسانو کې یو قسم ته نا امیدی پیدا کړی ده. همدارنګه د تورخم د تړلو او د چمن د بارډر د تړلو هغه علتونه دي چې د مهاجرین دې باندې د تصمیم تر رسیدلی چې باید افغانستان ته لاړ شي.
دا چې له پاکستان په خپل خپل بیرته سندونکو افغان کډوالو سره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسیف مرستي والی کمیشوي ښاغلی جلی پاړوي
د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه په دې معنی ټینګار کوي چې باید 400 ډالر فی مهاجر ته ورکړي شي، لیکن یونیسی د ایار ادارې د فند کمبوت له وجې د دینه مزرت غوښت. خو به هم د مارچ میشت دی او ګیپ او فاصله په اساس باندې او د چانس په اساس موږ نه وخت وغوښت تر څو چې موږ دوی وکولی شي چې د ډونرانو سره تماسونی سي چې فنډ را جلب او جذب کړي، لیکن له بده مرغه فنډ په هغه اندازه باندې پیدا نه شو.
په پیښور کې د افغان کډوالو د اتشې مشر همداشان په پاکستان کې پرمیشتو افغان کډوالو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د ادارې له نقدي مرستو د ګټه پورته کړي او خپل هیواد ته ستنه شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ساعت 8:22 دی او سم سالی محمد سالی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوی ورځپاڼې ډیلی میل په خپله پرونی غنې کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغه غوښتنه لیکنه خبره کړې چې له استرالیا څخه افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو په برخه کې کړې ده. د امریکا ولسمشر دا غوښتنه په داسل کې کړې چې تیره اونۍ په بروکسل کې د ناټو غونډه وسوه. د استرالیا د صدر اعظم مالکولم ترنبل حکومت ته یوې نږدې سرچینې تایید کړې چې د امریکا حکومت تیره اونۍ هڅه وکړه له استرالیا د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې د نورو پوځیانو د لیږلو ضمانت واخلي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د امریکا د ولسمشر اداره هڅه کوي خپل غربي متحدان وهڅوي چې افغانستان ته شاوخوا 15,000 نور پوځیان ولیږي چې د وسلوالو طالبانو د فعالیت په ساحو کې په جګړه کې برخه واخلي. داسې ښکاري چې د استرالیا د ملي امنیت کمیټه د ناټو په غوښتنه د نورو پوځیانو د لیږلو په اړه یوې پرېکړې ته نږدې سوي وي. ناټو دا مهال په افغانستان کې د امریکا تر قومندې لاندې 14,000 پوځیان لري چې د افغان قواوو په روزنه، سلام مشوره او همکاري کې برخه لري. له دې جملې څه کم 300 پوځیان د استرالیا او 8,400 امریکایان دي. افغانستان ته د نورو اضافي پوځیانو پر لیږلو په داسې حال کې بحثونه کیږي چې په وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې سوي دي. نیویارک ټایمز رسپانې د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوځي اډه د وسلوالو پر وروستۍ حمله مفصله لیکنه خپره کړې. دغه حمله د پنجشنبې ناوخته پیل سوه چې د جمعې تر سهاره روانه وه او په نتیجه کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. چارواکي د وژل سویو سرتیرو شمیر له 1500 تر 1600 شي، خو ځینې نورې سرچینې بیا وایي چې په دې حمله کې په لسګونو افغان سرتیرې وژل سوي دي. د نیویارک ټایمز د لیکنې په پیل کې راغلي په داسل کې چې د کندهار په ورڅیرم ولایتونو کې د وسلوالو تحرکات زیات وه، خو کندهار ولایت بیا هم په تیرو څو کلونو کې نسبتا له امن ولایتونو ګڼل کېدی. وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو تیره میاشت د خپلو نویو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ، د کندهار چارواکي وخت نا وخت په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د حملو خبر ورکوي. د دې اونۍ په جریان کې په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوځي اډه دویمه حمله ده. کاناډایي آنلاین خبرونې ډیجیټل ژورنال بیا په خوست کې پر پرونی ځنوژن کې حمله لیکنه خبره کړې چې تر لسو ډیر کسان یې په نتیجه کې ووژل سول. د لیکنې په حواله حمله د روژې په اول ورځ وسوه چې مسؤلیت یې چا نه دی منلی. ډیجیټل ژورنال لیکلي حمله د خوست پر ملیشه ځواک سوې ده. دغه آنلاین خپرونه زیاتوي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې افغانستان په امنیتي لحاظ سخت کال په مخ کې لري. دا په داسل کې ده چې د امریکا متحد ایالتونه او د ناټو ګڼ متحدان افغانستان ته د زرګونو نورو پوځیانو پر لیږلو غور کوي چې د سختریزو وسلوالو پر ضد په جګړه کې برخه واخلي.
د نړۍ و سترو صنعتي هیوادونو د سوداګرۍ په برخه کې پر همکاریو او د روسیې پر ضد په نورو بندیزونو موافقه وکړه، خو د اقلیم د بدلون په موضوع کې په خپل منځ کې سلا نه شول. د و سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه پرون د ایټالیا په سیسلی ښار کې تر دو ورځو خبرو او بحثونو وروسته پای ته ورسېده. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د نړۍ و سترو صنعتي هیوادونو په خپل وروستي بیان کې ویلي چې برتانیې، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان او ایټالیا د نړیوال اقلیم په اړه د پاریس د 2015 کال پریکړې ته خپل ژمنتیا څرګنده کړې او په دې برخه کې د همکارۍ کلک ډاډ ورکړی دی. د ایټالیا په سیسلی ښار کې تر دو ورځنیو بحثونو وروسته د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د غرض د سوداګرۍ په اړه هم ځینې موافقې وکړې چې له هغې جملې د غیر عادلانه تجارت پر وړاندې مبارزه او د مارکیټونو پرانستی ساتل شامل دي. خو د نړیوال اقلیم په برخه کې د و سترو صنعتي هیوادونو مشرانو ونه توانېدل چې په دې برخه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره موجود اختلافات هوار کړي. ولسمشر ټرمپ د سرمشریزی له پای ته رسیدو وروسته په خپل ټویټر وویل چې امریکا د اقلیم د بدلون په اړه پر خپلو پالیسیو له سره غور کوي او په دې اړه به خپله پریکړه راتلونکې اونۍ اعلان کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سرمشریزی په پای کې وویل چې د اقلیم د بدلون د موضوع په اړه بحثونه ډیر تاوده او ستونزمن او د هغې په خبره دا ښکاره نه ده چې امریکا به د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس موافقه کې پاتې شي او کنه. د و سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د غرض ژمنه وکړه چې د غوښتنې په صورت کې به په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله پر مسکو نور بندیزونه هم ولګوي. د جی و یا و سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په بیان کې راغلي چې که روسیا د اوکراین په مسأله کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي نو لګول شوي بندیزونه به ترې اخوا شي. د سیسلی په سرمشریزه کې د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د غراز د کډوالۍ موضوع هم یاد کړه او موافقه وکړه چې هر هیواد باید خپل ځکنی بشپړتیا، ملي ګټو او امنیت ته په پام سره په دې اړه تګلاره جوړ کړي.
زبیکنو بریژنسکی هغه سیاستوال چې په اویایمه او اتیایمه میلادي لسیزه کې د افغانستان په سیاسي برخلیک کې مهم نقش درلود مړ شو. کله چې جیمی کارتر د امریکا ولسمشر و، په هغه زمانه کې بریژنسکی د ده د ملي امنیت سلاکار و. دی پرون د 90 کلونو په عمر مړ شو. د موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
دا ټولتی دی مخکې په پاکستان کې افغان مجاهدینو ته د زبیګنیو بریژنسکی وینا ده. بریژنسکی ډیورند کرښه ته څیرمه ودرید او افغانستان ته یې د لاس په اشاره سره وویل، دا ستاسو هیواد دی، یو ورځ به ورته ستنېږئ ځکه تاسې په جګړه کې بریالی کیږئ او بیرته به د خپلو کورونو او جوماتونو خاوندان سئ. بریژنسکی دا څرګندونې د 1980 میلادي کال د فبروري میاشتې په لومړیو کې کړې وې. هغه وخت پخواني شوروي اتحاد افغانستان اشغال کړی و. بریژنسکی په هغه وخت کې د امریکا د وخت ولسمشر جیمی کارتر د ملي امنیت سلاکار و. د نه یوازې د سړې جګړې او افغانستان په مسایلو کې ښکیل و، بلکې د نړۍ د نورو مهمو مسایلو په برخه کې هم دخیل و. له دې جملې د ایران اسلامي انقلاب چې د شاهي رژیم د دړې وړې کېدو سبب سو او په تهران کې د 250 امریکایانو د برمت کېدو موضوع کې. زبیګنیو بریژنسکی په 1928 میلادي کال د پولینډ په ورسا ښار کې زیږیدلی و. خپلې زده کړې په کاناډا او د امریکا متحده ایالاتونو کې بشپړې کړې وې. د امریکا د وخت ولسمشر جیمی کارتر په 1980 میلادي کال کې بریژنسکی د خپل ملي امنیت د سلاکار په توګه وټاکه. د بریژنسکی تر مړینې وروسته د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر په یو پیغام کې وویل چې دی یو وتلی، ژمن او وفادار شخصیت و. د زبیګنیو بریژنسکی د مړینې خبر د هغې د لور میکا لخوا د ټولنیزو شبکو له لارې خپور سو. هغه بې له دې چې د خپل پلار د مرګ د علت په اړه څه ووایي، په یو لنډ پیغام کې ویلي، پلار یې په آرامۍ سا ورکړه.
له دې سره زموږ دا خپرونه پای ته رسیږي. د دې خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې د دې سات د لنډ خبرونه واوري. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش 15 وسلوال د سیمې له خلکو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د هرات ولایت د برښنا د ستونزې د هواري په هدف برښنا شرکت د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ غونډه وکړه. د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو د دواړو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ د یو لړ مسابقو په کولو موافقه وکړه. د پاکستان د مخکښو دینی عالمانو یوې ډلې د ځانوژن کوبریدونو وسلوال بغاوت او د وسلې په زور د شریعت د پلي کولو پر ضد فتوا صادره کړه. د امریکایي پوځیانو په ملاتړ عراقي ځواکونو په موسل ښار کې د داعش په لاس کې د وروستي پاتې سیمې د نیولو لپاره وروستنۍ پراخه حمله پیل کړه. د متحده ایالاتو ولسمشر پرون په ایټالیا کې امریکایي سرتیرو او د هغوی کورنیو ته په وینا سره خپل لومړنی نه ورځنی بهرنی سفر پای ته ورساوه. د امریکا په پورتلند ایالت کې یو کس چې ګمان کیږي دوه کسانې د چاړې په گزارونو وژلي نیول شوی دی. زرګونو اسرائیلیانو پرون شنبه په تل ابیب کې د فلسطینی دولت په ننګه مظاهره وکړه. او د لندن په هیترو او ګټویک نړیوالو هوایي ډګرونو کې د آی ټي یا معلوماتي ټکنالوژۍ د سیستمونو د خرابوالي له امله پرون ټول پروازونه لغوه شول.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. ماه مبارک رمضان آغاز شده و مردم هم مشغول روزه و عبادت هستند. این ماه زمان برای پاک کردن نفس و غلبه بر خواهشات دانسته می شود، در حالی که مساله در افغانستان و کشورهای اسلامی رمضان با مراسم خاص مذهبی تجلیل می شود. شکایت های وجود دارد که تقریبا همه شاهدان بودند. افزایش نرخ مواد غذایی، چیزی که شمار زیاد از شهروندان افغانستان را خشمگین ساخته. برخی از باشنده های کابل حکومت را به بی‌توجهی در این زمینه متهم میکنند. در این حال شمار از دکانداران در کابل میگویند تاجران اموال را احتکار میکنند که این باعث افزایش قیمت ها در بازارها می شود. وزارت تجارت افغانستان می گوید با کسی که احتکار می کند برخورد قانونی خواهد کرد. اما در مجموع در منطقه شهر و ولایت شما چی خبر است؟ آیا نرخ خیلی در آستانه رمضان آغاز این ماه تغییر کرده؟ در این مورد برنامه امروز میکروفون شما را اختصاص داده ایم. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و اسمت ساروان با شما خواهیم بود.
بله نعیمی صاحب، تاسو د چارواکو له قبل ویل څوک چې احتکار کوي یا په لوړه بیه یا تر اندازې زیات یو شی خرڅوي سو استفاده کوي له دې میاشتې څخه، نو چارواکي وایي چې ورسره برخورد وکړي. خیر د دې چارواکو خبره وی خواته په خپل د خلکو مسؤلیت سره، څوک چې عبادت کوي د خو دې عبادت میاشته ده، مقدسه میاشته ده، نو چې یو څوک روژه نیسي او یو روژه په خپل زحمت دی، داسې اسانه کار خو نه دی
شان
په دې ګرمۍ کې، نو بیا ورسره ولې دغه بل اړخ ته توجه نه کوي؟ نو عبادت خو هغه وخت قبلیږي چې په نورو هم انسان رحم وکړي. د خلکو مسؤلیت سره خلک باید څه وکړي؟ همدارز له چارواکو له نورو څه غوښتنې لري په دې مبارکه میاشت کې؟ هیله ده چې په 0 9 2 3 5 4 او یا هم 0 8 2 5 5 تلیفون شمیرو له مرسته سره تماس ونیسئ، او یا د افغان بیسی ماته 3 شمیره په یاد لري، اس ام اس پرې راوستوئ، او که انټرنیټ لري په انټرنیټ کې زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi.
بله ما هم شماره ها را یک بار برتان تکرار میکنم، 0799-203-540 و 0700-822-755. بریم به شنونده نخست ما در این برنامه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلامونه نیکی هیلی نایمی ستا تا ساروان ستا دیدی مدی روست.
بله
خیلی هم لیمی کار
میرابانی
میرابانی
میرابانی که بسیب
زالی با موضوع دا اوخه موضوع دا این اولون موضوع دا ساروان شد یقینا چې روزه دې ګټې میاشت ده، خو دا ګټه به د اخروي لحاظ وي نه په دنیاوي لحاظ باندې. یولس میاشتې مونږ پیسې ګټو او د یوې میاشتې لپاره یې جمع کوو چې په روزه کښې هم په ځان وکړو او هم په مسکینانو باندې. خو له بده مرغه اکثره زمونږ په سیمو کښې یا زمونږ په هېواد کښې داسې کېږي چې په دې میاشتې کښې نرخونه لوړ خېږي، نو دا یو څو ورځو کښې د روژې نه یوه ورځې وړاندې دلته له بده مرغه چلېږي هم کلداری په ننګرهار کښې د 400-450 په غوښه وختله یوه کیلو. او په دې تاسې پوهېږئ چې غریبان هم دې میاشت کښې غواړي چې غوښه وخوري، نو دغه خو 500 روپۍ په دې کښې فرق راغی. دغسې ګاز قیمته شول، رومي بانجان له 70 کلدارو نه 100-120 کلدارو ته وختل، او دغسې اوړه وړي هر څه 500-600 روپۍ ګران شول. دا ډېره بده خبره ده، نه دا چې ظلم ده بلکې د پیغور خبره هم ده چې مونږ ولې داسې ظلم کوو. نو زما په فکر باندې دا ښه کار نه ده، باید تجاران او حکومتي چارواکي په دې برخه کښې رول ولوبوي، دا بیې راکمې کړي دې لپاره چې هم یې اخرت لپاره توښه برابره کړې، هم په غریبانو باندې ظلم نه وي شوی او هم عدالت شوی وي.
ډېره زیاته مننه خدرخیل صاحب. بل اوردون که لرود زن معرفی که
بفرمان سب رادیو آزادی است.
هلو
میره بونی.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میره بونی.
بله سلام علیکم.
میره بونی که سب نه لکه
فکر میکنم
نه زموش آوازی نبریدو بل اوردون که تب نوبت ورکو آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو.
بالکل ساروان زمال خوانه سلامون احترامات منه او دروژی دم ورځ مبارکی هم در تایم پا دیوله
سلامت
حسن بسی بلا صداقتیار ما دلغمان سخه ساروان سید
مهربانی کوی سید.
بالکل ساروان سید دلتنو نویخون واقعن دی ترکاری دیر دیر دیلی دی نو هاگ مسلمانان هم هیله ده چی ترکاری پی جیگه بای خلقنی که زکم دا دروژی میاش ده چې غریبانان هم وکولی شي ته لږ، ځکه ساروان صاحب یو علت دا لري چې د ترکاري جګېږي یا هر شی جګېږي، نو ساروان صاحب چې په روژه کښې دغه شیان ډېر وځي لږ څه ډېر خوړل کېږي، نو ده لپاره تجاران هم هڅه کوي چې دغه شیان ډېره وارد کړي او لږ ځي کړي، نو خلک مجبوره دي چې واخلي. زه یم نه چې محتاج الحمدلله مسلمانانو دغه ډېر دي برکتونه عبادتونه مي هغه تجاران خو اول باید صدقې وکړي خیراتونه وکړي کموالی راولې، نو دغه ډېر دې په مال هر څه برکت دی. ساروان صاحب برکت واچوی برکت رہے مسلمان
دولت پوری اول خدا کار د دولت د سروالی لا ل طرف سے سمیږي خوزمز وس د آزاد بازار پنامه باندې ارث کیږي تجاران ارث راوړي ګډاموی هغه څه خو به مسلمان وای نه خورم نه دی خورم نور اجناس وړي برا چای نور دا چې اجناس لاغه سي څوک هیڅ دغه نه لري شي خامخا ضرورت وي شي اخي په هغو کې هغه ډیپو کیږي تر اول کیږي ډیپو کیږي بیا بیرته په یو ترتیب باندې چې په هغه کې زموږ غټ تجاران غټ وزیران غټ خلک لاس لري په دې کې په داسې ورځ د خلکو وینې تو په بل رقم خو د دوی نسونه نس به ډاک په دې رقم هم دی د افغانانو له جیبو د مسکینانو چې هغه لس روپۍ یا په خواس یا په روزانه نن دوه نیم سوه کالاری یو نیم سل افغانۍ یا دوه سوه افغانۍ د هغه د اولاد یوه نه پکنه پکیږي مګر زموږ دغه په مرکز کې دننه هغه په ولسوالیو کې خو بیا وس نه رسیږي په دننه په مرکزو کې دغسې په لورایه ورځي کسابانو ته د میږې غوښه د مرزه په ورکوي تاپه کوي ورینځه کوي چې دا د مرزه د هغه غوښه خلک نه پېژني مګر همدوی ته د میږې غوښه د هغه میږې غوښه چې ورنځور ته ورکې هغه څه معنا چې په پیسو ګرانه وي او نور هم تاوان ورته کوي زموږ د ښاروالان صاحبان هغه غوښه تاپه کوي خلکو ته د خطر کې دا صحیح شی ده موږ دا په تېره بیا دغه دوکانداران دغسې کوي چې یو داسې عمل کوي چې څوک ورته ودرېږي په یو داسې چې قیمت یې ورکوي چې هغه تر لمخه تر دې چې د روژه راځي یو په یو نیم یې فرق وي نو دا د اسلام و د وصله رحمۍ و د خپلې روژې د خپل اولاد ته وګوري نو څه وصله رحمۍ وکړي او څه د غریبانو سره څه نظر وسه
افغانستان کې آزاد بازار دی په دې کې دولتونه قیمتونه نه کنټرولوي بلکې قیمتونه خپل بازار ټاکي لیکن ځینې خلک سړي بیا یو پلمې پسې ګرځي او پلمه سي پیدا کړو او بهانه دغه استفاده کوي او قیمت داسې لوړوي
بدون شک بلې چیزی که شما را زیاد از باشنده های شهرهای مختلف ولایت های مختلف افغانستان از شکایت دارند که در آستانه رمضان مواد احتکار میشن گویا در گودام ها گذاشته میشن و بعد از او زمان عرضه میشن که قیمت ها بالا رفته
اصلا یا اصولا باید روژه خودی سپما میشته باید ځکه چې خلک باید کم مصرف ولري د درې وخته ډوډۍ په ځای یو وخت یا دوه وخت کوي نو مصرف باید قاعدتا کم شي نو چې کم شي معنی دا ده چې کله تقاضا کم شي ارزه هم کمیږي ورسره قیمت هم باید ټیټ شي اما زموږ په هیواد کې برعکس ده خبره په هر حال وربشو بل اوریدونکو ته ځان معرفي کوي آزادي
راډیو بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است مهربانی کنین صاحب
مننه ګرام بله
سلامت اوسې مهربانی
بله واخه مدیرانه زبا محمد سلیم د هلمند ولایت نفرګ ولسوالۍ څخه دفتر پلان کړم
مهربانی کوئ صاحب
مننه واکه نه هم ډیر شخصه موضوع مو انتخاب کړی دا کوم تاسو وګورو نور ولایت لري تکر باندې سال پروژه کې په هلمند کې دا څه ګراندي وسته سب آور وکا سروان خان چې کله وز وز نور اجازه دروځه څخه مخ ته بو یو چې په دشار کې څه نه به نه به چې دی یعنی په دغه روزي خطا یې خیله پر وسوي وو یعنی یو شی نه رانی ولته دی نو تاسو وګور دا د دروځه نو تاسو د څه لپاره نیسو دغه دلته بس اول چې فاکو په پروژه کې ډیر اتاتو یعنی تاسو یو وزره هم حرام شي نفس شیخ تاسو عبادت نه کوي یعنی کومو فاکو وګور د سهار څخه د مزګر پر ستاره کې اول سات نو سات روزي نه سو حتی جان د سات وو یعنی له خالي سره سره بیا هم فاکو یو څلور ساره شي ورغم هیڅ پیدام نه
بله سه ډیر مننه چې نظر مو څرګند کو
تشکر سلامت باشین او پیام های زیاد از طرف شنونده ها از مناطق مختلف افغانستان آمدند و تقریبا تمامی شون از افزایش نرخ ها شکایت دارند و همچنان خواستای را از دولت مطرح میکنند که باید بازارها را کنترل بکنند. تا لحظات بعدی پیام ها را به خانش میگیریم و حالا بریم به یک شنونده دیگر ما سریق تلفن. بفرمایید سه رادیو آزادی است.
علیکم.
و علیکم السلام.
سلام
سلام تاسو ښه خپل موقع ته ست تغییر کوي چې आवाज مو واضح شي.
اوس صحیح شو؟
صحیح شو مهرباني.
ها خبره دا چې زه دا واقعیت توجه میاسې مبارک میاسې را فراتک سره چې ماتونه لوړی خو راځي او مامل په ګټه کوشي په چټل وړي مسولیت شاده. ها خبره دا چې خپل یو دکاندار هغه یو دکاندار چې خلکو له خپل شوري او بین طرفي خو خبره دا چې له روزي او ورځ مخکې لکه موږ له بازار شای راوړو کترګاری باټ یو که چالو یو هندوانه یې بیا کرمت سل روپۍ خو سبا ورځ روزه به سال یو نیم روپۍ دي پس خپل دکانداران د هغه دکانداران د بازار دکانداران دا هر بل کوي دا شای دي لوړی او شاروالي په دې باندې لري شاروالي باید دې کوي وایي خو نه باندې تاسو دغه وساتي اوس په کار دی مثال دی مخکې خپل غوري ارشه راوړو په ور څه قیمت سره لوپی د دارج روزي په ور د 1000 روپۍ باندې شي ارشه دا چې دا په بس مخکمه مخفل غندنه ابراول 500 افغاني باندې من پرون یو نیم سلاب غاني حال دا د سلا دی کوم کله چې راځي لم د دې خو څه مته غوښنه ده له کله دې بازار سره یو ځات کله استراتیجیاتی دی دا جرش په خاطر دی خلکو دې په خاطر چې خرجات مصرف په خاطر چې مسونه به لوټ شروالي ور باندې زګنه کوي چې تاسو نه کوم نصنامې نه وتا چې تاسو دا نه خبر تاسو نه لوړ خاصه کوي فورم په مارکیټ کې اصلا ځان خلکو دې زیاتی زیاتی لدې موقع په بده استفاده دی چې خلکو دی چې بس شایل ولایي نو ځنګول سره شي نه قیمت کوي کله پاکستان راځي کله خارج راځي کله داخله راځي له لوړ سره نه قیمت کوي دا د دکانداران اصلي دا خبره ده چې باید شروالي دا دکانداران باندې دغه وخت دې په شي په لمن مناسب وساتي تر څو دې مسكينو بیچاره خلګو لپاره خپل الباني پاتې شي او موږ حالت ګران راوړ مجبورې ده چې ورکو ګرانه خلک چې بیچاره خلک مخه نه باور دی وسه
دا سيد چې تاسو په ګرانه
ورکړی راوړی
بله تاسو په ګرانه تر لاسه کوي نو مجبور یاست چې تاسو هم ګرانه خرڅ کړئ فکر نه کوئ چې دکانداران هم دا کار کوي اغمرې تر هغه اندازې هم زیات ګرانه خرڅوي چې تر لاسه کوي
نه هغه څه خو ور هغه خلک کوي چې هغه ته مارکیټ کسانې کوي کنو مخپله ماده ټول چې اكون نرخي په غونر باندې راځي خپل ته سړي ور باندې چې په غو حساب باندې خرڅو خدغه دی بازار خپل دکانداران او دکانداران چې دی هغه دغه کار کوي جرش په خاطر دی خلک دی هم خاطر دی نرخ لوړی دا مشکل زیاتې ما ته څنګه دا خلک لري دي خپل یې نه دلته زر 2000 روپۍ لوي چا پورې دی روزي په خاطر دی بشړګان دا شی وړي او مجبور دي چې روزه کې څه مصرف وکړي خو خلک ډېر باندې استفاده کوي نو مبارک دې چې باید
تشکر سلامت باشین صاحب سلمان صاحب یک موضوع است که در اکثر از کشورها در آستانه رمضان آغاز ماه مبارک دولت برنامه های داره به خاطر از اینکه توجه جدی شود در این مورد حتی در بسیاری مورد در برخی کشورها دولت خریداری میکنه مواد غذایی را و در آستانه رمضان توزیع از او را آغاز میکنه تا نرخ ها پایین بیاید و مردم بتوانند به مو وجه که میخواین دسترسی داشته باشند توانایی خرید داشته باشند چی مواد غذایی است و یا چی سایر مواد مصرفی اما متاسفانه در افغانستان برعکس است
بله امدا په دې کې شک نسته او تقریبا امدا خبره چې تاسو وکړه په ډیرو اسلامي هیوادونو کې امدا پروژې کې خصوصا بیل وړي شي پخترونو کې بیل وړي شي ډیر خلک هم امدا غوښ بهانه لټوي چې او مناسبت پیدا شي او قیمت لوړ کی او به چې روزه ختم شي قیمت چندان نه ټیټیږي به مغه قیمت پاتې شي
یک بار که بله بلند رفت بعد از او پایین کردن قیمت هم خیلی مشکل است بله. در امو قیمت میمانه
توب سیپا زیاد تا گتا ته مختش بیا خو فن نور کی
بله حالا یک شنونده ما نوشته کردن که 1 کیلو گوشت مرغ پیش از رمضان 120 افغانی بود و حالا 160 افغانی، یعنی شاید بعد از ختم رمضان هم 160 بونن
که یو سلو شپیته نیمینو یو سلو پینزوس نیه نکمه ای در بزه در تا گرانتی در کم پر حال یو بل آوریدون که ملرو زن معرفی که بیا با دیوریدون که پیغامون اول بل
بفرمان سیب رادیو آزادیست
ما تو خیم در زبان ویلیت کستل سر پتن هستیم سرمان سبتا
میربانی
سر با طول آوریدون که پر
میربانی
رو مخی مبارکی نیستی رمضان مبارکی وایم
سلامت کردی وادن میربانی
در موضوع پا حق لیو خودیو مور لطاس خوشحاله یو چې تاسې زموږ د خبرونو وخت ماشین ته بدل کړو، ځکه چې زموږ رسمي کارونه په سهار کې وو، ماشین کې مور له رسمي اتو خلاصي وو، مننه ډېر
سلامت اوسئ.
او بل د موضوع په هکله موږ دونه ویلی شو چې رښتیا هم دا روزه خو یوازې داسې نه ده چې د سړي د خولې روزه وي، باید د لاسې هم روزه وي، د عمل و د ټولو شانو په دې کې باید موږ بد کارونه ونه کړو، ځکه چې هغه به ډېر بدبخته سړی وي چې په دې روزه کې د لګنا او د خدان پاک نکي، نو باید سړی خوله ونسي، لاس ونسي، او مسلمان تر ازي ونرسي. نو دا ګراني هم په ناروا او کارو کې راځي، ځکه چې دا د شریعت له مخې د ناروا د دې ته احتکار ویل کیږي یا ګران پروشي ناروا ده. خو البته مفتول باید په دې کې کوشش وکړو چې له مسلمانانو له مسکینانو له ټولو سره همکاري وکړو. او زه به یوه خاطره درته بیان کړم، زموږ په ولسوالۍ کې د شاجوی په ولسوالۍ کې کساب را ولاړ سو، یو پاو غوښه زموږ په ولسوالۍ ولایت کې پاو مشهوره ده، یو پاو غوښه یې په 250 کلدارې باندې خرڅېږي، د مړه د غوښې یو کساب را ولاړ سو د ارزانۍ په خاطر یې په 200 روپۍ پاو کوي. بیا دا ټول کسابان را ولاړ سو ورلو د حکومت چارواکي ته خو نو د هغه نوم نه اخم، زما راغټول خلق عربي. بیا هغه ورته وویل چې دا غوښې به حتمن په 250 ورکوي. نو دغه کسابانو چې له ده سره هر څه طبیعت سازي کړي وو، هر څه یې کړي وو، خو زموږ پر خلکو باندې بیرته دا غوښې په دغونه روپۍ باندې حساب کړي. نو موږ له تاسې څخه له ټولو حکومت څخه دا توجه کوو چې په ښاروالیو او په ټولو ځایو کې باید پر دې باندې کنټرول ولګوي، او له مسلمانانو سره کومک وکړي. دا رښت د اعلی له طرفه ده، وزایره به ته ډېرې روپۍ وګرځي، مګر بل لارې د موټر ته کړېږي 50 روپۍ، پر دې ښځه د مریضه کېږي، پر دواوې ورکوي، خو رزق د اعلی له طرفه ده. زایره به ته کمه کړه ګټه بولي، مګر خدای بیا در زیاتوي.
سلامت
باشین سروان صاحب. یک شنونده چون منتظر ماندن این تماس را گرفته و بعد از او بله بریم به پیام ها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم صاحب، خوبه چې روزه ده او پتاون را کوي، څنګه ښه؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
سلام صاحب، زه تاسو ته وایم چې یعنی دا حکومت څه څه ورسیږي. اول زه یو دکاندار یم، مطلب په کلي کې وړوکی غوندې دکان مې دی، زه چې زما په یعنی دا روژې نه مخکې تلمه، یو آلومن به مې راوړلو په 200 یعنی کالدارې، بانجانې رومي من به مې راوړلو په 130 200 کالدارې، داسې هر څه د سبزي وښیه. پرون چې لاړم یعنی رومي 400 شل او دا چا جیګ کړل؟ دا خو څه حکومت جیګ نه کړل، دا غندا حیران چې دا چا سوګي کوي یا سوګي کوي، دا جمع کوي پټوي، وخت یې موقع نه بس دی استفاده کوي چې کله یعنی دا زرو جلاله بس هر ورځ به ما ته دکان مخې ته دوه درې موټره ودرېدل، ټیشې دې لګېږي، پیاز دې لګېږي، یا دې رومیان لګي، وسړي یا نه مې لګېږي. او نن سبا کې داسې ورک شوي دي، ورک کړي دي، جمع کړي دي، چې مکه د خلکو باندې لوږه تنده تېره شي، چې خو یعنی وږي شي تږي شي، بس مونږ به یکدم دا رومیان او دا پیاز او دا لوګان دا هر څه یکدم تېر وباسو. دا ټول دا تجاران دي، زمینداران دي، دوی هر څه غیب کړي دي، پټ کړي دي، نه راوړي دکاندارانو ته منډی ته دی دیتې نه ده وباسي دي پټو والا. نو حکومت به کوم پسې لاړ شي، ما پسې به راشي، زمیندار پسې به ورشي چې دا نرخونه کنټرول کړي. خو ټول همدې خاینانو کې دا ظالمانو کې هغه دا خبره ده چې دوی هر څه پټ کړي دي منډی والا کې.
سلامت اوسئ، مننه کور
ودن. تشکر مهربانی صاحب. یک وقفه کوتاه شنونده های عزیز و بعد از او برمیگردیم با پیام های شما. سر از 17 جوزا برنامه میکروفون شما چهارشنبه ها از ساعت 3 تا 5 عصر از موج های رادیو آزادی، از شما، با شما، برای شما، برنامه میکروفون شما.
لکه څنګه چې مو واوریدل را روانې چهارشنبه د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه وخت بدلیږي د خبرونه چې تر اوسه پوري ل نیمو تر نه نیمو بجو پوري و ل چهارشنبه ورسته به ل درو بجو تر پنځو بجو پوري خبرې شي نو هله د چ وخت هیر نکي او بیا هم لمر سره اوسی او ټلیفونونه وکي او په ټاکل شوی موضوع باندې خپل نظرونه څرګند کړي.
بله، ما هم یادوار میشم ساروان صاحب که از اول جون یا 11 هم جوزا برنامه های رادیو آزادی همدک متفاوت تر میشه. البته وقت های ما از ما 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم، اما برنامه ها تقریبا عوض میشه و تغییر میکنه و ما مجله های خبری نیمه روز داریم برای شما و همچنان برنامه های زنده و مستقیم ما همه روزه از ساعت 3 تا 5 به وقت افغانستان نشر خواهد شد که یکی هم برنامه میکروفون شماست روزهای چهارشنبه از ساعت 3 تا 5. البته این هفته
یوشتو بله ما بعدی... دا اشتباه کرد دا چهارشنبه نه بلکه بله چهارشنبه، یعنی دی بلی ونی په چهارشنبه په روز دا
هفته هم جوزا میشه. تشکر از شنونده ها و حالا هم پیام های شما. عبدالمتین مسوری از فاریاب نوشته کرده که در ماه مبارک رمضان نرخ برنج، گوشت و سایر میوه ها گفتن افزایش پیدا میکنه، شاروالی توجهی جدی نداره. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده در افغانستان چیز به نام کنترل بازار از سوی حکومت وجود نداره. وارد کنندگان، فروشندگان، تولید کنندگان و حتی دکانداران اجناسشان را به خواست دل خود به فروش میرسانند. محمد انور محزون هم نوشته کرده که در افغانستان مردم هستند که قدرت خرید یک کیلو گوشت را ندارند و اینا هم شاروالی ها را ملامت کردند و گفتند که باید در این مورد توجهی جدی بکنند. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالا مرغاب بادغیس نوشته کرده که هر سال در ماه مبارک رمضان نرخ ها خیلی بلند می رو ای با دکانداران به یک عادت تبدیل شده. و عبدالنافع سروری از فاریاب هم نوشته کرده که اگر شاروالی ها در ماه رمضان نرخ ها را پایین نکنند مردم با مشکل خیلی جدی روبرو میشند.
قاری رحمت الله روحانی لهلمند لیکی افغانان تجاران دی پروژه مبارک گیدی دیره گته نکوی دلته بیوسلی دیره ده. حیات الله وحدت لغزنی لیکی خلق باید سولیز احتیاجونه وکړي تر څو د خوراکي توکیو بای پورتلاړي نشي. احسان الله احسان د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکي د روژې په مبارک میاشت کې د خوراکي موادو بای په سلو کې 10% لوړې شوې دي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت لشکرګاه څخه لیکي وای په لشکرګاه کې خوراکي مواد ګران شوې دي. وختي یو کیلو د چرګ غوښه په 160 افغانۍ وخوس په 160 افغانۍ د حکومت باید د خوراکي توکي کنټرول کړي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي افغان حکومت په پروژه کې پر خوراکي شیانو محصول نه اخلي، تاجران به ارزان کړي. باز محمد صالح د هلمند له نهر سراج ولسوالۍ څخه لیکي د شتمنو او تجارانو څخه مهیله داده چې په دې مبارک میاشت کې د مسکینانو سره مرسته وکړي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي میاشتنی صدقه خیرات تر نورو میاشتو ډیر ثوابونه لري، شاید منظور دای چې پروژه کې ډیر ثواب لري نو اله د خلکې ورکی. محمد فهیم ادیب میدانی له کوټه شروع څخه لیکي له شتمنو نه اله دار چې پدې میاشت کې دی له بیوزلو سره مرسته وکړي، ځکه داسې خلک شته چې د روژه ماتي خواړه نه لري، د اختر لپاره جامې خوله پریشته. بلاردون کې کبوتر خان اصل خان له کبوتر خان څخه لیکي و تجارت باید مراعات د روژتیانو مراعات وکي او نرخنامه دی و ټاکل شي. میرامشا له ګیلان لیکي دکانداران د بل مجبورین سو استفاده کړي.
تشکر از شنونده ها که پیام فرستادن، سپاسگزار هستیم از هر یک تانو. یکی دو شنونده دیگر میتونیم بگیریم بعد از او وقت نشر خبرها فرا میرسه. بفرمایید شنونده عزیز، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله سر نبی
کاروان سر تاسو تا استاد و حضار که او عزادی رادیو تون محترم و ریدون کتا سلامون و احترامات رو دانده کنم.
سلامت و سید
سلام تخلصت تا دیه هلا چی نکمرغ میاشم و نکمرغ عبادتون و پلتون و سیگی جنابی ساروان سید واقعا چی درخم از تاسو انتخاب کرده تاسو غواړئ روزي خو مبارک میاشت دی او معزز میاشت دی نو پدې کې الله رب العزت حق تا کې هغه لوی شیطانان هم ترې دې مبارک میاشت کې په واجه مزما هم دا افغانستان دا تاجران دی یا دکانداران دی ټول نه دا هیله ده چې باید دیو د خپل ولسمو دا مشکلات په ګټو سره چې دی وزله خلک دي افغانان او په جنګونو باندې داخله ډېر زیات کړیدلې دي نو یو طرف ته دی باندې دا اقتصادي مشکل هم یو څنګه ده نو په کار هم دا دي چې دا مبارک میاشت دی دا په ګټو سره اسلامي وجدان او اسلامي احساس په اساس باید دیو دا به کم کی او په دې کې نه تنها حکومت مسول لري اول باید په خپل داخله کې احساس پیدا کی نو هر کار ته حکومت باندې تپل دا هم مناسب نه ده نو یو ډول جبري غونډ راځي نو کله چې داخله کې احساس نه لري نو بیا حکومت مسول دي چې باید دا مجبوریت ته په ګټو سره دیو دا د دکاندارانو پر وړاندې دا به مناسب ځای غوړ کی خلک دې لپاره چې خلک یو مناسب ځای باندې یعنی خپل خوراکي توکي ورشي ان غسل ته یعنی توان مندي ورزي نو دا زما پیغام او
خلک
هم متاسفانه جنان دي کاروان کې ډېر زیات بیا ګران پرول کیږي نو نه تنها پروژې نو مالک نه شي په هر وخت دلته دا بیا ډېر زیات ګران دي او دا خلک دغه استونه لري دلته چې یو د نام دادا چې وایي دا لار خراب دي نو موږ چې دغه کونه یا نگران صدرالو نو ډېر مصرف راځي او ګاډي خرابيږي نو په دې کې چې حکومت دا سرکونو ته هم باید توجه وکړي ترڅو هغه ګرانه د بعد تیر شي نو په دې کې دا سرکونو جوړېدل هم یو مهم رول لري
واقعا په دې کې شک نشته
تشکر خیلی کوتاه سروان صاحب میتونم اکشن هم در بگیریم وقت نش خبر ها میرسن
مهربانی کوینو
مهربانی صاحب کوتاه صحبت کن لطفا
سلام علیکم سروان صاحب
سلامت
باشید
مهربانی کوسیب یو تجر
سلام صاحب دې خو چې لایې خو ولا ارزانی ولا ستان شان ته متسوی نه یوه ولا کار نه دې په ډیر ډول خیال کې ورنه
عجیب ده
الله هر څه کې وړو ډیر دې هر څه ارزانه وي
بس خدای دې برکت پکې واچوي دا خو ډیر ښه خبره ده او ویلې پیله یوازینه اوریدونکو یې تاسو بس خوشاله اوسئ مننه خدای دې وکړي چې په نورو سیمو کې هم همداسې شي لکه څنګه چې ستاسو په سیمه کې دي او یادې ستاسو له سیمې څخه د نورو سیمو اوسیدونکو هم الهام واخلي
تشکر میکنیم از شنونده هایی که در بخش اول برنامه امروز میکروفون شما بر ما زنگ زدن و پیام فرستادن